radio.
السلام علیکم او سهار بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه په اول نیم ساته خبری مجلې سره پیل سوې په یو راپور کې اوري چې د سولې عالی شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به پروانه میاشت کې وسی نن د شنبه ده د کاب یهود څلورویشتمه د مارچ میاشتې څوارلسمه په خبری مجله کې اوري چې په ترکیه کې د تیر ماښام په چاودنو کې د تلفاتو شمیر زیات سوی دی اوس خبرونه د اوروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسکونو سرتیرو ته به چې د خاص اوروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه یې خپلې دندې پرې شوې سزا ورکړل سي. د غزنی امنیه قمندان د ځینو ولسوالیو د سقوط خبرداری ورکړ وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. د فاریاب والی وایي که طالبان د یو شمیر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قمندان د خوشی کېدو غوښتنه وکړي نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. له دې مخکې په ناتایید سوو راپورونو کې ویل سوي و چې طالبانو د 1300 اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول سوي والی صلاح الدین د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو دغه قمندان څو وخت مخکې د افغان قواوو په عملیاتو کې نیول سوی و. د فاریاب ولی سید انور سادات وایي چې دغه قمندان اوس مرکز ته لیږدول سوی. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل که طالبان غوښتنه وکړي نو دوی د صلاح الدین تبادلې ته چمتو دي. له موږ څخه رسمن غوښتنه نه ده سوې خو که د طالبانو لخوا له موږ څخه دا غوښتنه وسي طبعا موږ به غور ورباندې وکړو ځکه دا زموږ د 1300 سرتیرو د ژوند مسله ده. د اسیرو سرتیرو کورنۍ د خپلو عزیزانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اوروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اوروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپلې دندې پرې ایښې دي د هېواد له قوانینو سره سما سزا ورکړل سي. راپورونه وایي شاوخوا شپېته پولیس چې په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې دندې پرې ایښې وې اوس مرکز ترینکوټ ته رسېدلي. د دې ډلې په اړه مخکې د دو نقیز راپورونه خپاره سوي وه او ځینو ویل چې دوی د یوې معاملې له مخې له طالبانو سره یوځای سوي دي. خو د اوروزګان د والي ویان دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل چې دغو سرتیرو کومه معامله نه ده کړې بلکې له نوي قمندان سره د مخالفت له کبله یې خپلې دندې پرېښودې. ده وویل چې دغو سرتیرو ته به له قانون سره سمه جزا ورکړل سي.
دغه به په عسکري قانون کې یو ډول نافرماني وي. دا چې څوک په کوم اندازه باندې ګرم دی دغه شپېتو پنځو جملې څخه بدون شکه چې دوی مجازات کېږي او د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به دوی سره زموږ سیمه ییز اداره چلند کوي.
د غزنی امنیي قمندان خبرداری ورکړ که چیرې افغان دولت عاجل اقدامات ونه کړي د دغه ولایت زیاتې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ورسي. د رسنیو د راپورونو له مخې امین الله امرخیل پرون وویل د غزنی اته ولسوالۍ د وسلوالو لاس تولیدونکي دي خو کافي امنیتي ځواکونه نسته چې د سختریزو وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د غزنی امنیه قمندان دا هم وویل که چیرې حکومت دغه ولایت ته اضافي ځواکونه ونه لیږي دی به له خپلې دندې استعفا ورکړي. د افغان حکومت علي رتبه چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی دی. د ترکیې د سی این این او این ټی وی ټلویزیونونو په حواله په ترکیه کې د دغو شبکو کارونکو ویلي چې د دغو پاڼو په کارولو کې ستونزې لري. چارواکي وایي د انقرې په مرکزي برخه کې د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او شاوخوا 125 نور ټپیان کړي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر افغان الا دا یو تروریستي برید وباله. د انقرې په کیزلی سیمه کې ماښام د موټر بم په ذریعه یو تروریستي برید وسو. هغه ملکیانې په نښه کړل چې د بس موټر په تمځای کې انتظار وه. ترکیې تیر کال هم پر ټویټر فیسبوک او یوټیوب بندیز لګولی و. روسیې پر ترکیې تور لګولی چې د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي څو د سوریې په شمال کې د کورد ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبره سبا وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کراسنات لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وبله چې د سوریې په خاورې کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا د مخه له سرحد څخه 300 متره وړاندې سوریې ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکي چارواکو تر اوسه عکس العمل نه دی ښوولی. په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په اچ ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. په هغه برید کې د یوه فرانسوي تبعه او یوه جرمن په ګډون 14 کسان ووژل سول. په وسلو سنبالو کسانو په ګراند باسم سیمه کې پر دریو ساحلي هوټلونو برید وکړ. 14 ملکیان او امنیتي ساتونکي ووژل. د امریکا یوه څارونکې استخباراتي ډله وایي هغې شبکې چې په اسلامي مغرب کې ځان ته د القاعده څانګه وایي اعلان کړی چې د دوی درې غړي هم وژل سوي دي. د اج ساحل ولسمشر الحسن واتاره وویل له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې شپږ سختریزې وسلوال وژل سوي دي. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړ چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ سي. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوه بالستیک توغندي ازموینه وکړه. لویدیځو حکومتونو لا دمخکې ویلي وه که څرګنده سي چې دغه توغندي د اټومي سرګلولې د لیږد توان لري نو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 2021 پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. او د جرمني په دریو سیمه ییزو پارلمانونو کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د بهرنیو کډوالو مخالف ګوند د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. راپورونه وایي د جرمني د بدیل یا EFD ګوند په بادینګ اورتیمبرګ ایالت کې په سلو کې 12.5، په راینلډ پلاتینیت ایالت کې په سلو کې 11، او په ساکسونی انهالت کې چې نسبتا فقیر ایالت دی په سلو کې 23 رایې ترلاسه کړې دي. اندری پوکینبورګ چې د ساکسونی انهالت ایالت د صدارت د مقام لپاره د خپل ګوند لخوا کاندید دی پرون وویل دلته په دې ایالت او په ټوله جرمني کې باید یو ځل بیا اپوزیسیون ولرو. موږ واکمن ایتلاف او د اپوزیسیون په نوم ګوندونه لرو خو خلک یو بدیل غواړي او موږ غواړو چې دا دنده ترسره کړو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په فیض آباد کې آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه یو ټیټه منفي 11. په بامیان کې هم آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 11. په ګردیز کې هم آسمان وریاز اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 1 درجه. په کابل کې آسمان وریاز دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 درجه. په مزار شریف ښار کې آسمان وریاز، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 1. په کندهار کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 1 درجه. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به آسمان وریاز وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 9 ده، او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه منفي 1 درجه اټکل شوې ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د سولې علي شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې وسي.
اسلام آباد اعلان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رودررو با مخالفین مسلح از زمینه مساعد میسازد.
مشران جرګې له حکومت نه غوښتنه وکړه د پاکستان او امریکا د سیاستونو په وړاندې چپ خله پات نه سي. په ورزګان کې لڅ باندې لس ورځې راهیسي جګړه روانه ده. په ترکیه کې د پرونی ماښام په 14 کې د تلفاتو شمیر زیات شوی. په پاکستان کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ژوند په رنګونو کې مهم طبيعي د تاج محل سیمې ته
دنیا کے تاج محل دمینی سمبول دا او بل کلنٹن وای چھ دنیا کے دورا کم مخلوق دا یوا غدی چھ تاج محل دل یوا غدی چھ تاج محل تروسا ن دل دل
د ازادی رادیو دا خبری مجلہ تر اونی م بجو دوام کوی. د سولې د عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روان میاشت کې ترسره شي. مولوی عبدالخبیر اوچقون د افغان حکومت د دوو مخالف ډلو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو لخوا د سولې خبرو ته د لیوالتیا ستاینه هم وکړه. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افراطي وسلوالو ډلو ته دې په خپلو قلمرونو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده، یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالی شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ یې هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولای شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالی شورا د مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
د اورزګن په دیروت ولسوالۍ کې له تیرو لسو ورځو راهیسې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د روزګان د ولایت شورا غړی او د دهراوت ولسوالۍ قومي مشر محمد ظاهر نادری وایي چې د لسورو ترایسي د دهراوت او خاص روزګان په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د نادری په وینا د وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلوال هم ملګري دي او د نوو او پرمختللو وسلو څخه په استفادې جګړه کوي. د ولایت شورا دا غړی وایي چې د جګړې له سیمو څخه 1500 کورنۍ د کورونو پریښودو ته مجبور شوي او دا مهال په مرکز ترین کوټ او نورو سیمو کې د ستونزو او کړاوونو ډک ژوند تیروي. په عین وخت کې د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ په دهراوت کې هم د جګړې د توندوالي خبره مني او وایي چې طالبان د ملکي خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي.
اکثر
روزګان د جنوبی ولایتونو تر ټولو نامنه ولایت چې د تیر یو کال راهیسې پکښې ورځ تر بلې پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې زیاتېږي. وسلوال طالبان په روانه جګړه کې هره ورځ د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د دغه ډلې ویان قاري یوسف احمدي وایي چې په دې هراوت او خاص روزګان کې زیاتې سیمې له افغان ځواکونو نیولې دي.
د فاریاب والی وایي که وسلوال طالبان د یو شمېر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یوه مهم قمندان د خوشي کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیت قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپلې دندې پرېښي، د هېواد له قوانینو سره سمه جزا ورکړل سي. د غزنی امنیه قمندان خبرداری ورکړ که چیرې افغان دولت عاجل اقدامات ونه کړي، د دغه ولایت زیاتې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ورسي. وروسته له هغې چې د ترکیې پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره سول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. روسیې پر ترکیې تور لګولې چې د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي څو د سوریې په شمال کې د کورد ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. په افریقا کې په القده پورې یوې تړلې ډلې په آج ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. په هغه برید کې 14 کسان ووژل سول. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړ چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ سي. او د جرمني په دریو سیمهیزو پارلمانونو کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د بهرنیو کډوالو مخالف ګوند د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو خبرونو ته کتنه کوي.
تورنتو ستار ورځپاڼې په اروپا کې د کډوالو پر ستونزو په یوه مطلب کې د افغانانو په ګډون د هغو په لسګونو زرو کډوالو حالت ډیر ناوړه بللی چې په یونان کې ایسار پاتې دي. ورځپاڼې د مطلب په پیل کې د یونان د صدراعظم الکسس سپراس خبره راخیستې چې ویلي دي نن ورځ یونان د ارواحو ګودام دی. تورنتو ستار لیکي په نوې هواره شوې ځمکه کې سپینې خیمې قطار درېدلې او هر څومره ژر چې پوځ کولی شي یوه نوې خیمه ودروي داخل بستر ځایونه یې ډکېږي. دا د یونان په شمال کې د څه باندې 10 کمپونو یو دی چې د په زرګونو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره نوي جوړ شوي دي. یا تورنتو ستار په وینا که څه هم دغه کمپ نوی جوړ شوی خو شاوخوا یې د کثافاتو انبارونه تر سترګو کېږي چې بد بوی باد له ځان سره وړي. په کمپ کې ماشومان ژاړي خو میندې په دري، فارسي او عربي ژبو آراموي. د محمد یوسف په نوم یو افغان چې په روانه انګریزي ژبه خبرې کوي له بهرني خبریاله د مرستې غوښتنه کوي. نوموړی چې دا کوي د اقتصاد استاد دی وایي له طالبانو تښتېدلی دی او دا کم د ځای نه دی. 29 کلن یوسف وایي دی مهم شخص و او مرستې ته اړتیا لري، یو څوک باید له ده سره مرسته وکړي چې له پولې واوړي. خو د تورنتو سار په لیکنه اروپا چې د کډوالو له یوه بې ساري بحران سره مخامخه ده د پناه ورکولو ورونه تړي. دیش کلن نسرین وحدت تر یونان پورې د رسیدو سخت لارې په یاد راوړي او وایي کله چې له لسبوس ټاپو په کښتۍ کې اتم ته سفر کاوه هغه مهال د امن احساس وکړ. نسرین چې وایي په افغانستان کې د قانونو او کرنې په وزارتونو کې د جنډر په برخه کې د سلاحکارې په توګه دنده ترسره کړي، یونان ته په رسیدو سره یې کورنۍ د موټر په ذریعه جرمني ته سفر پلان کړی و. خو کله چې په خبرونو کې واورېدل چې نور افغانانو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکول کېږي ټکانې وخوړ. هغه وایي نه پوهیږي چې وژاړي که وخاندي. د ورځپاڼې په وینا دا یوازې نسرین نه ده چې له دغه بد حالت او نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده، بلکې په یونان کې د ایسار شوو له 1.5 زیاتو کډوالو او پناه غوښتونکو هم دا حال دی. سنترال ایشیا نیوز آنلاین خبرونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په دې هیواد کې د ناتو د ماموریت د مخکینی مشر جنرال جان کمپل څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان به سږ کال د جګړو له سخت فصل سره مخامخ وي. هغه ویلي دغه فصل به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره چې تر اوسه تر ډیر حد دفاعي دریز غوره کړی سخت فصل وي. د جنرال کمپل په وینا دا به د دغو ځواکونو لپاره د جګړو ډیر سخت فصل وي که دوی خپل دریز بدل نه کړي او د جګړې په ډګر کې تر ډیره تهاجمي تګلاره غوره نه کړي او هم د پوځي مشرانو وړتیاوې ښې نه کړي.
مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د امریکا او پاکستان د دوه ګونو سیاستونو په وړاندې چپه خوله پاتې نه سي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خپل بهرني سیاست کرښې روښانه کړي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
راتلونکي ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا دا ټول سیاستونه دوه ګونی متناقض او پیچلي تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وایي امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاوره کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادقه وای نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینې همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکی کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخي چې د یکشنبې د ورځې د جرګې مشري کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړي دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوري ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوري ریاست ویان ظفر هاشمي وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
امیدواری دا ده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې ښکیل دي او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی و چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي نو پاکستان کولی سي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړي ویلي و چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
عبدالحد اتل له هلمند د ګریش کولسوالی او د باباجي سیمې اوسیدونکي په بد وضعیت کې دي. دلته سختې جګړې دي او ورځ په ورځ شدت مومي. هیله ده دولت مو ناره واوري. محمد معصوم نورزی له فراه لیکلي چې په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو لخوا پر وسلوالو ډلو وسلې ویشل کیږي. افغان دولت باید د دې خطرناک کار مخه ونیسي. رحیم الله مقدس له افغانانو هیله کړي چې د سولې لپاره دعا وکړي چې عوام د جنګونو له شره په امان سي. سردار ولی سیرت لیکلي چې د څلور اړخیزي ډلې په پنځمه غونډه کې پکار ده د جنګ پر ښکېلو لوریو غږ وسي چې د سولې تر مذاکراتو مخکې اوربند وکړي. عبدالسلام له زابل تر هغو چې افغانانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې نه وي هیواد ته د سولې راتګ ناممکن دي. عبدالواسی ارمان له لوګر او یو بل اوریدونکي په خپل اس ایم اس کې پوښتنه کړې چې د افغانستان راتلونکي مسابقه له چا سره ده. اوریدونکو ته باید ووایي چې افغانستان د پنجشنبه په ورځ د هندوستان په کلکته کې له سریلانکا سره مسابقه لري. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا د کرکټ له ملي ټیم څخه هیله کړې چې د سریلانکا په وړاندې د مسابقې لپاره پوره چمتووالی ونیسي.
د ترکیې پلازمین انقره کې د تیر ماښام په چاودنې کې د 14 کسانو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. دا په اصل کې ده چې د ترکیې په شا ورځ تر بلې د سوریې په کړکیچ کې دننه کیږي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ترکیې په پلازمین انقره کې پرونی چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدر اعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقرې په مرکزي برخه کې کیزیلای چوک او د ګووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس په نخه کړ چې شلته نسورلې پکې وي. دا همغه سیمه ده چې نږدې یو میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونی چاودنې مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبري آژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسولیت پی کی کی ته یوې نږدې ډلې منلی و، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژن کې حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقره د سوریه په خوره کې دننه د کوردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولای. روسیا وایي چې ترکیه د سوریه په سرحد کې 200 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي څو د سوریه په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبره شو وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیه د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریه په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا د مخه له سرحد څخه 200 متره وړاندې سوریه ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقره د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې بارانونه اوري چې تر دې دمه یې زیات مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په پاکستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې تر دې دمه د دوو بارانونو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ډیرو بارانونو او توپانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په خیبر پختونخوا، پنجاب او افغان پولي تسیرمه په قبایلي سیمو کې له تیرو درې ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې تر اوسه یې پر مرګ ژوبل سربېره مالي زیانونه هم اړولي دي. له قدرتي آفتونو سره د پاکستان د ملي ادارې NDMA چارواکي وایي چې د دغو بارانونو له امله د پاکستان په بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او قبایلي سیمو کې لسګونه کسان مړه شوي دي. ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل یو تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د پرله پسې بارانونو له امله تر دې د ملک ته لږه 30 کسان مړه شوي چې په دې ډله کې بلوچستان کې 13، پنجاب کې 10، خیبر پختونخوا کې 6، په قبایلي سیمو کې 8 او په اورکزو کې 15 کسان شامل دي. له قدرتي آفتونو سره د ملي ادارې د راپور له مخې تر دې دمه د موسمي بارانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي او 15 یا کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. تر دې مخکې د شنبې په ورځ په اورکزو جنسي کې د بارانونو له امله سیلابونه راوتلي وو چې له امله یو کان نړېدل او چې لږ تر لږه 6 کان کیندونکي پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې په مړو او ټپي شوو کان کیندونکو کې ډېری د خیبر پختونخوا د شانګلې او نورو سیمو اوسیدونکي دي. دغه رسنۍ هم د شاند روغتي چارواکو په حواله وایي چې په ټپیانو کې د ډېرو روغتي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تیر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان مړه او 300,000 نور بے کوره او زیانمن کړه. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د دې هېواد په بیلابیلو سیمو کې د نورو بارانونو او له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې بیا د دغو بارانونو له امله په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی.
دا کوم زیده دا زو ته چپکی اوس ولاریو
دا تاج محل لا د انډیا یعنی د ټوله دنیا یو تفریحي ځای را ټوله دنیا نه دلته تفریح لپاره خلک راځي.
خاص ته دغه تاج محل پاره ته چپویږي
دا هو د مینی سمبول لا دنیا کې تاج محل د مینی سمبول لا او بل کلینټن وای چې دنیا کې ډورا کم مخلوق دا یعنی ډورا کم خلک دی. یو هغه دی چې تاج محل دی لای یو هغه دی چې تاج محل تر وسه نه دی لای یعنی دومره مهم نه تاج محل
کوستم پاره خلکو کې راغلی چې تاج محل دی لای
او ډیر تلوسه مې ورته چې تاج محل
وو شنو د تاج محل تر اغلی تا څډو خلکو کتل دلته څنګه وو حالت څنګه وو وزه څنګه و د تاج محل
څنګه چې د مینې لپاره جوړ شو داسې مینناک خلک دلته راځي.
مثلا تا څنګه مینناک خلک دلته کتل
دیار یو سګور خپل جوړه ځان سره روانه کړي دلته راځي اچھا کار لپاره.
په تاج محل کې تا کمی کمی ودانې وو کته چې دلته رانه وتی
دوه جمعه تونې دی غړ غړ یو تاج محل چې خپل تاج محل ده
هغه ودانۍ ده
غټه ودانۍ چې د خپل غټه دې کې دننه چې بیا د قبرونو او ممتاز جهان
مقبره والته
مقبره والته دا مې ولیدا او نور ون زین دي نو
کوم کوم درته نور افغانان هم راځي ک څنګه
ډیر زیات افغانان راځي ډیر زیات
او کله چې راشي بیا نور د تاج محل نه دي نه
تاج محل ته بس راشي
ستا خپل باندې پیغام څه دی دغه ډول زین په افغانستان کې مشه دي
او بالکل دینا بخمی افغانستان کی خو امنیت مهم امنیت دا منگ دوم دل تراغلو تقریبا 450 کلومیٹر مزل منگو کو اس قسم ویرا اس قسم منگ کے نو یعنی زڑکم نو خدای دیو کہ افغانستان میں بچی امنیت پہ کراشی نو انشاءاللہ دین خسر دین شد بہ دی زنا خلا گل تراجی
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله له سطر فروغ نه ووري چې د سهار تر اتو بجو دا